له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالني راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسئلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بېلابېل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یوه کال کې د طالبانو هیڅ یوه فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لاري خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې هر میا شاوخوا 300 لاري پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 325 کورنیو لپاره خوړه بار وي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره سباندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډېر وخت وځنډې ده تېر شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولنډ ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 610 میلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېده تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور تا ډیر پام مو اوشت که متوجه کړی وي، دلیل څه کېدای شي؟ نو وړي د طالبانو په منځ کې څومره مهم کسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلبانو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ارواحت محمد جان اخونزاده فعلاً تاسو خبر کې هم یک خپل خبرو کې هم مطرح کړه د کندهار په کچه، بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه وو. د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح و شیوخ و خلکو نه یادېږي. هغه واقعیت چې شوې ده واقعا د امارت چارواکو او د غیز د ټولنې لپاره او د دینی قشر لپاره او طالبان تحریک لپاره یو لوی ازایه وي. خدا لومړی ځل نه دی چې داغه واقعیا په پاکستان او په کوټه کې کیږي. زموږ استاسو به یاد شي چې د طالبانو په خانه مفتی اعظم یا لوی مفتی یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جمعات نه دراوته په وخت د موټر سیکل څورو لخوا وشتل شوی او ځان دې الله سوار کړی. او دغه سي په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لوی مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک کار شوی و چې چاودیدو څوکې درلودل. او دغه سي واقعات په لوی او کوچنۍ کچه تسترگو کیگی. هغه څه چې هغه امنیتی امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران نه لري. او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي، مثلا د جلال آباد په سراج الاماره باغ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسه. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان. انصاری صاحب سلامت اوسه. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنی لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی استاسه تا درمان انصاری صاحب ته استاسه پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسې ونګلتیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده، پرونۍ هم نه ده، کتر کمه د نیمې پیړۍ نه را په دی خوا زموږ تاسې امیشکې ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسني واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوي کرښه پر سر راغلي، او له بلې خوا نه چې اوسني حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته، سره د چې دوی په خپله دا نور ته ډاډ ورکوي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل کورنۍ سره، امن دی، امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نه شوي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي. او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی، بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې فاغل حقانی هم په پټه، البته برالا سفر نو، حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو، ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه د
لیکن وبښه ساده صاحب، تاسو په خپلو خبرو په پیل کې ویل چې د پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمنی څه تازه خبره نه ده، او دا هم دا موضوع مهم له د دوی دواړو خواوو له اختلاف سره وتړله. نو که چیرته دوی اختلاف لري، مشکل لري، نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپل کورنۍ په پاکستان کې ساتي او ولې هلته تګ راتګ کوي؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکړم چې که چېرته دا دښمني او دا اختلاف واقعیت لري، نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي، او په خپل هیواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه و په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي؟ زما لومړنۍ پوښتنه او غم همدا و. له بلې خوا نه په خپل دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې دی د هغوی دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د هغوی تر څارنې لاندې نه وي شوي. داسې ترورونه تاسې د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وایي په همغه کوټه کې، هغه هم چې د جومات نه ووت هم داسې کار پوه شو. د ده په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناءً زه داسې اټکل کوم چې نه مولوی صاحب عمر جان هم عادی شخص نو او خالی حضرت هم نگدی پاتې شوی او مثلا کیږي چې د مصاور په توګه هم دی نو خامخا دا کیدای شي چې دا دوه مخې ولري. له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار پې برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوانه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنه ووهي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقاني ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس افغاني عرفان یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی وي. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټې
کې
دا کار شوی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. انصاري صاحب، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکي لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي، ځینې وایي چې کورنۍ هم هلته دي، او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاري صاحب تحصیل مهرباني.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکي تازه لول پوړی وي، کټیک پوړی، حتی د ولسوال او د مدیر په کچه، د مامور په کچه هم، کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي، د دې ځای د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي، او دلته وي ځان خادم ګڼي، د هغه کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر د هغه د دفتر نږدې شاوخوا د هغه په هماغه د چارواکیتوب په سیمه کې چې د هغه سلطنت او امارت او د مشرتابه ساحه وي، یا ولایت او ولسوالي وي، یا قومنداني وي، هلته واوسیږي. نو دې کې به دوه ګټې وي. یو خو دا ده چې د دوی تر نظر لاندې به وي، د امنیتي لحاظه، د استخباراتي لحاظه، د ترقیاتي او پرمختګ، بل به د اخلاقي نظره په هغوی مستقیما د اثر رسوخ وي، د تعلیم او تربیې په برخه کې، د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لویه خبره به دا وي چې دا چې هر څه د ځان د پاره غواړي، د خپلو اولادونو او کورنیو د پاره به غواړي، دغسې به یې زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي. د هغې د فقراو د حال نه به د دوی بچي په ښوونځي کې خبرېږي، خویندې او میندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبرېږي، په کلیوالي ژوند کې به خبرېږي، په ښاري ژوند کې به خبرېږي، د نورو فقراو او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به د دوی په کورونو کې بحث کېږي، او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغسې امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت هم ونیسي، دغسې روغتیا چې خپلو اولادونو ته غواړي، هغسې ښوونه او روزنه چې خپلو اولادونو کورنیو ته غواړي، دغه امکانات به د نورې ټولنې دپاره پیدا کړی شي. او په لویه کې به د دغسې حالاتو او سترو جنایاتو نه هم دوی هم د دوی کورنۍ خوندي وي.
سوال دا دی انصاري صاحب، همدلته سوال دا دی چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب هم اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داوړ ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګري جنگ دی، دا حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیر راځي، دوی د انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی، او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داوړ صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي. یو خو دا ده چې په دغې موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسې هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته،
د مختلفو مذهبي ډلو د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي او ډېرې پراخې خبرې دي او هلته د هغې ملک لراس تر قائدي چارواکي او مسؤلین خصوصا استابلیشمنت په دې مشهور دی چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي هغه د خپل کور خلک لکه ملکانسی غوندې هم په چا پلورلی شي یو څوک وژلی شي د عافیا صدیقي په څیر خپله د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورلی شي د یو بل ملک د یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ مشر د ملازیف غوندې هم په چا بې کمیسه پلورلی شي او د اسلام آباد په زړه کې په هفته مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي وژلی شي د هغې ځینه نجونې او میرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هیواد دي او چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري دغه تاریخ په خوانی امارات سره هم تیر شوی ټول امارات سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو امریکایانو ته لارې ورنکړې د پاکستان د لارې
په ډېره مننه سلامات اوسئ انصاری صاحب کور ودان
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی پکار او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه
ډېره مننه سلامات اوسئ ساده صاحب دوه موضوع غانې دي یو خدای دې چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی د پاکستان په منځ کې هم بیلابیل خواوې دي چې حتی ویل کېږي چې په پوز استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته همدغه راز دې خواته دي طالبانو په منځ کې هم تاسې اشاره وکړه چې اختلافات شته څه فکر کوي د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي د ټي ټي پی ملاتړ کوي او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نوري ډلې لکه داعش لاس لري ځکه چې ځینې حمله په طالب چارواکو باندې داعش کړی دي البته د وروستي حمله مسؤلیت نه دی منلی له
په دې کې چک نشته چې په خپل پاکستان کې د نننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توتی په کار اچولي په مختلف وختونو کې چې ممکن دا یې هم یو بیلګوي او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه لکه څنګه چې تاسو پیږئ چې افغانستان هیڅ کلن د داعش ځاله نه وه نه ده او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپل پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د رسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بې د یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات دی او یا داعش که داعش دی هم بیا تر د هغوی تر چتر لاندې دی او که غیر دغې پاکستان مستقیم وي هم ځکه چې په دې اواخرو کې مثلا دوی ډېر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسني حاکمانو باندې برلاسی ولري کار واخلي او دوی تر ډېره بریده پورې اوس د هغوی نطخو ته ځواب نه ورکوي او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص شو چې تاسو قرشتې په ودروئ دوی دا کارونه مانه برلاسی چې هغه یې ونه مانه ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو د لوی سړکونو جوړول اضافه شو نو بنان دا چې ګوري چې د موږ په اصطلاح نفوذ نه مني زموږ خبرې نه مني او هغه لوی پروژې هم نه ودرئ نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پیښوي چې یعنی په اسانه موږ د یو ډول سبق ورکول دي د دې مشرتابه ته چې ګواکې کلاس مو ورسېږي نو بیا داسې هم کوی شو له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخرو کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده هر ورځ په هر ځای کې تاسو ګورئ ډرونونه په چکر دي په کابل په قندهار په کندوز عملا لیدل کېږي او خلک انځورونه خپروي او اوسنی حاکمان کې لا دومره په اصطلاح توانمندی نشته چې د دغه کنټرول وکړي شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان په امکاناتو نه استفاده په افغانستان داسې لوبې روانې دي او کیږي. نو موږ د پاکستان نه هیڅ کلن د یو ښه ګاونډ په حساب کم د نیکۍ تمه باید ونه لرو. هر آنې چې دا وس برشي موږ چیچلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
ډېر زیاته مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودل شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وینه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدلته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل دې نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا، بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې ده ده هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره. د ملا ضعیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بحرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشوه، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ورسره مرکه کوي. دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو، قومي مشرانو، ملکانو، په ولسونو تبهکار عملیات دغسې
دغه شیان خو دوی لیدلي دي. تاسې په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملاً دا وینو چې د دوی کورنۍ له همال ته دین،
یعنی دغه که اشد دی مجبوریت نوی، زه فکر کوم چې دا د ځان او خپل ځان
سره اشد مجبوریت څه کېدای شي؟ حکومت په لاس کې دی، څه مجبوریت؟
نو نه پوهیږو، خو اشد مجبوریت به دوی بیا پوهیږي چې دا ولې دوی خپلې کورنۍ راوستلی نه شي. ګیروګان دي، دلته ځای نه لري، په ځان باور نه لري، په خپل امنیت باور نه لري، په خپله کرسۍ باور نه لري، یا ماشومان یې هلته سبقونه وایي، دلته د نجونو مکتبونه نشته، هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي. دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي، خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي، او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی. نو کله چې موږ او چارواکي، موږ او ولس او چارواکي، موږ چې چارواکي موږ ته خپل ځانونه خادمان یادوي، الله سید القوم خادمهم، د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي. نو کله چې د قوم مشر، امیر، وزیر، والي، ولسوال، قومندان زما خادم شي، نو خو ولس یې اوتومات بادار شو. دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي، عرضه مطابق تقاضا. کله چې دوی دلته اوسي، موږ وګوري، زموږ ژوند وګوري، زموږ د ولس فقر وګوري، زموږ بدبختي وګوري، دغه څه ځان هم احساس کړي. ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدوی خپلې نجونې، خپلې لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا دې آزاد شي. دلته که فقر وي، برق نه وي، مثلا سړک خراب وي، امنیت ښه نه وي، په دې ټولو کې به بیا مشترک د ولس سره کار کوي. پخوانیو چارواکو کوم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله، اولادونه به هلته وه، بچي به هلته وه، کورنۍ به هلته وي، قتل به دلته او قتل به هلته. دغلته اوس هم ځینې څه چې ډېر چارواکي داسې دي چې اولادونه یې په کورنۍ په قطر کې دي، په عربو دوبۍ او سعودي کې دي، حتی په اروپا کې دي، په نورو ځایونو
کې. دا
فکر کوو چې دا لویه دفاع ده چې دوی وطن کې ګټې دلته به څټي زما سره، زما پیسې
دلته اخلي او ته په پاکستان او په دوبه او قطر کې مصرفي تاوان ما ته تک زمان اخلي او مصرفي الته نو دغه سیستم دی برازیل
بله.
نه وازی
دا بلکې
نور ډیر سیستم
سلامت اوسه انصاری صاحب کور ودان سادات صاحب پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دي چې د عمر جان اخونزاده لوشل کې د روسي له هغه سره پاکستاني شناختی کارت هم موندلې ده او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستاني دی. کمو یاد بی دی اختر منصور سره هم دوی دغه سي ادا کړې و چې له هغه سره پاسپورت او پاکستاني شناختی کارت. فکر کوي چې اکثرو طالب چارواکو چې وس چارواکي دي دوی پاکستاني تابعیتونه مخیسی دي.
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارته د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو او هغه به فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دي چې د مهاجرت فضا په تپلې ده. لکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خو د افغانستان وو د افغانستان د قوم کور پلار تبری معلوم ده. خو دا چې کارتونه په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي د خپل د څه کې بیانګر ده هغه څوک چې مثلا په خپله د پاکستان د استخبارات سره مل وي بیا څنګه کولی شي پاکستاني استخبارات دا شی بهر ورکړي یعنی اختاره یې کړي. خو خبره دا چې دوی دغه متل کاري چې یو تیر دوه فاخته کا دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت یې وکړو په عین وخت کې د نورو نفرتونو لپاره هم دوی کار کوي.
ډېره مننه
سلامت دا سړی یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنت وو او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو. حال دا چې دلته ډېر مهاجرین سره
بله ډېره مننه سلامت وسه ښاغلی سید ظاهر شاه سادات همدراس ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د تاسو اوریدونکو هم منندوی.
زړه په سرویش تلیم ازار مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانه کړه د هر چا سر پټه یارانه ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خلې ځواني ده ارمان ده ارمان دنیا فانی ده وچاته پاته خلې ځواني ده وچاته پاته خلې ځواني ده.